ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم دا اوتپان يم د ځوان فکر د نن ورځې موضوع مده په مدني فعالیتونو کې د ځوانانو ونده د بحث ګډونوال مودي لیکوال او ژباړن عارف الله حق فرست د مدني ټولنې یو تنفال او د وختون کلتوري ټولنې غړی اسماعیل لاروی او همدا ډول په پکتیا کې د مدني ټولنې یو تنفال عبد الله مخلص ټولو ته خیر اغلاست وایم او هیله ده چې د خبرونې تر پای را سره پات د ځوان پیکر خبرونې درنو اوریدونکو زمونږ د نن ورځې دغه موضوع په درې برخو ویشل شوې په لومړۍ برخه کې به په مدني ټولنه او مدني کارونو باندې خبرې وکړو د ځوان فکر په دویمه برخه کې به د یادې موضوع د کار پر اغیزو باس وکړو او د خبرونې په دریمه برخه کې به د پکتیا مدني ټولنو د فعالیتونو د څرنګوالي تر څنګ په دې هم وغږیږو چې په تیرو اتو کلونو کې دغو مدني ټولنو کومې لاسته راوړنې لرلې دي او څومره ستونزو سره مخ دي په سر کې هم د مدني ټولنو په پیژندګلوۍ خبرې کوو له اسماعیل لاروی څخه به وپوښتو مدني ټولنه څه ته ویلی شو
مدنیت یا ښاریتوب چې موږ ورته وایو د ټولنپوهنې د لوی عالم ابن خلدون په وینا باندې چې تمدن یا مدنیت د بشر اجتماعي ژوند دی کله چې انسان ټولنیز ژوند غوره کړي کله چې د انسانانو یو ټولنه یوه ډله په ټولنیزو کارونو باندې بوخته شي او ټولنیزې چارې په مخ باندې بیایي نو دې ته موږ مدني ټولنه ویلی شو او د ښاریتوب یا ګډ ژوند او ټولنیز ژوند ته موږ مدني ژوند ویلی شو
کومو کارونو ته باید په مدني ټولنو کې موږ او تاسې لومړیتوب ورکړو
مدني ټولنه لکه څرنګه مو چې مخکې یاده کړه د ګډو کارونو یا ګډو فعالیتونو ته مدني فعالیتونه موږ ویلی شو که چیرته د یوې ټولنې ټول غړي په همغږي سره د ستونزو د ورکاوي او د پرمختګونو د رامنځته کېدو لپاره هلې ځلې وکړي نو دې ته موږ مدني فعالیتونه ویلی شو هغه که په مطبوعاتي برخه کې وي هغه که په علمي ساحه کې وي هغه که په د ټولنې د نورو ستونزو د نورو پرمختګونو په برخه کې وي خو هر هغه څه چې د ټول ټولنې لپاره وي هغه مدني فعالیتونه دي او د دې مدني فعالیتونو لپاره د ټولنې د هر قشر هر فرد مسؤلیت لري او هر فرد په دې برخه کې مسؤول ګڼل کېدی شي تر څو مدني فعالیت وکړي او د خپلې ټولنې د بهبود لپاره کار وکړي
اکبر صاحب ته راځو تاسو په نظر مدني ټولنه یعنی څه یا کوم کارونو ته مدني کارونه ویلی شو
لکه څنګه چې لاروی صاحب وویل په د هر ډول پرمختګ لپاره په ټولنه کې همدارنګه د ستونزو د له منځه وړلو لپاره د خلکو او عام ذهنو د رابیښولو په برخه کې ټول هغه څه چې یو ټولنه کوي هغه مدني ټولنه دغه فعالیتونه مدني فعالیتونه دي په دې برخه کې دوی زیاتره مدني ټولنې له باید له رسنیو نه کار واخلي مثلا له چاپي رسنیو نه چاپي برخه کې مثلا د نورو میډیا نه کار واخلي همدارنګه غونډو جوړولو کې د نورو هغه ټولو فعالیتونو برخه کې چې د ولس اذهان پرې راویښېدلی شي پوهاوی رسېدلی شي د خلکو غوږونو ته د چارواکي خپلو تېروتنو ته متوجه کولی شي او ټولې هغه لارې سنجولی شي چې ستونزې پرې له منځه وړل کېدای شي
تاسې په نړۍ کې د داسې مدني فعالیتونو مثال ورکولی شئ چې هغو د تغییر راوستئ
رښتیا هم که نور د نورې نړۍ تاریخ ته وګورو زموږ د ګاونډي هیوادونو تاریخ ته وګورو په پاکستان کې په هند کې په نورو ډیرو ځایونو په نورو نړۍ کې په اروپا او امریکا کې هم دغه ځوانان دي چې د مدني فعالیتونو له لارې نه یې حتی انقلابونه راوستي دي ناسمې حکومتوالۍ یې چپه کړي دي فساد په ضد باندې غټې غټې مبارزې کړي دي نورو ډېرو غټو ټولنیزو ناورینونو په ضد باندې مبارزې کړي دي حتی خپلواکۍ یې لاسته راوړي دي او بیخي خپل هیوادونه یې د پرمختګ پر لاره روان کړي دي
لاروی صاحب تاسې راته وایي په کومو هیوادونو کې مثالونه ورکولی شو لکه اکبر صاحب سي وویلی مدني ټولنو فعالیتونو حتی حکومتونه چپه کړي دي انقلابونه منځته راوستي
د عربي نړۍ اوسنۍ جنګونه چې وګورو اوسني بدلونونه تحولات چې وګورو دا ټول د هغه چا لخوا نه رامنځته شوي دي چې هغوی مدني فعالانو هغوی د ټولنیزو هلو ځلو په صورت کې په لیبیا کې هم بدلون راوست همدا ډول اوس چې په سوریه کې کوم بدلون را روان دی دا ټول د مدني فعالیتونو د همغږي کېدو د مدني فعالیتونو د زیاتېدو نتیجه ده چې هلته بدلونونه راځي که څه هم دا بدلونونه ځینې زیانمن هم خیژي خو هغه د بدلون فکر خلکو ته ورکوي ورکول کېدل او په وسیمه کې د ناسمی حکومتوالۍ ناسم نظام په وړاندې د خلکو را بیدارېدل، د خلکو را پورته کېدل او د یو بل غوره نظام لپاره هلې ځلې کول، دا موږ د مدني فعالیتونو په برخه کې بېلګې بللی شو. داسې که موږ وګورو په افغانستان کې هم اوس وکتل شي په اکثرو سیمو کې ځوانان غونډې کوي د اداري فساد په وړاندې، د اداري فساد په وړاندې د مبارزې هلې ځلې کوي، د ښې حکومتوالۍ د راوستو په برخه کې هلې ځلې کوي، چې دا زموږ د هیواد لپاره هم یو ښه راتلونکي زیری بللی شو.
مننه لاروی صاحب. مخلص صاحب، که ته راته وایې په مدني ټولنه کې د یو ځوان پایس خپل کارونو یا رول ته په کومه سترګه ګوري؟
تپان صاحب، لکه څنګه لاروی صاحب چې وویلې، مدني ټولنه انقلابونه راوستي دي، د پاسد یا د چارواکو د فساد په اړه ډیر بدلونونه راوستي دي. نو که چیرته ځوان غواړي چې دی پرمختګ وکړي او په ټولنه کې بدلون راولي، نو کولی شي چې یو ځوان په ټولنه کې ډیر ښه رول ولوبوي او خپل فعالیت وکړي. همدا د ده یوازینی د پرمختګ یا د بدلون لاره ده چې دی په مدني ټولنه کې ښه رول ولوبوي او کار وکړي او یو بدلون رامنځته کړي.
د ځوان فکر د خپرونې درنو اوریدونکو، د نن ورځې موضوع مو ده په مدني فعالیتونو کې د ځوانانو ونډه. د بحث ګډونوال مو دي لیکوال او ژباړن عارف الله حق پرست، د مدني ټولنې یو تن فعال او د وختون کلتوري ټولنې غړی اسماعیل لاروی، او همدا ډول د مدني ټولنې یو بل فعال عبدالله مخلص. دوی په بحث کې برخه را سره لري. د بحث دویمه برخه ده. د ځوان فکر په دویمه برخه کې به د یادې موضوع د کار پر اغیزو بحث وکړو. په لومړي سر کې هم د عارف الله حق پرست نه پوښتو، د مدني ټولنې د کار اغیز په مستقیم او غیر مستقیم ډول په حکومتونو او ټولنه باندې کراته روښانه کړی.
په ټوله نړۍ کې که موږ ګورو، د نړۍ سیاسي تاریخ ته، د اوسنیو نوي نظامونه چې په نړۍ کې له کله راهیسې پیدا شوي دي او سیاسي خوځښتونه راپیل شوي دي، د هر بدلون لپاره سیاسي ګوندونه راپورته شوي دي او بدلون یې راوستی دی، په ټاکنې ګټلې دي، خلکو ته خپل پیغام رسولی. نه بلدغه سیاسي بهیرونو کې زیاتره ونډه چې وو د همدغو ځوانانو، ځوانان چې وو هغه ټول همدغه مدني فعالان وو چې وروسته سیاست ته ورګډ شوي وو، سیاسي ګوندونه جوړ کړي وو، بیا یې لکه خپل هیواد له ناورینونو ژغورلی دی. د شلمې پیړۍ په پیل کې د باچا خان غورځنګ هم خپله موږ د مدني فعالانو غورځنګ ورته ویلی شو، ځکه غړي ټول لیکوالان، شاعران او ادیبان وو، او داسې خلکو چې رښتیا هم بدلون غوښته. په هند کې هم همداسې مثالونه دي. اوس چې لکه عربي صاحب چې د عربي نړۍ مثالونه وړاندې کړه، دا ټول پوه خلک دي، همدغه مدني فعالان دي، ځوانان دي، چې اغیز یې همدغه دی چې بالاخره یو وخت کې د دوی هڅې رنګ راوړي او هغه څه چې دوی غواړي او هغه څه چې لاسته راوړل دوی د هیواد نیکمرغي بولي هغه په لاسته راوړي.
زموږ په وطن کې د دې ډول فعالیتونو اغیز که په لنډو راته ووایي؟
په تیرو کلونو کې، له انقلاب نه پخوا، په 1950 کلونو کې او لغنه پخوا، د ویښو زلمیانو ګوند چې په افغانستان کې رامنځته شو، دا پخپله یو ډېر ښه مدني فعالیت و چې په سیاسي فعالیت باندې و. دا په دې کې ټول غټ غټ لیکوالان، شاعران او د ادب ستوري وو چې د دې هیواد د ولسونو غم ورسره وو. دوی یعنی په هم په رسنیز ډګر کې، هم په چاپي او نورو برخو کې، او همدارنګه په ادبي برخه کې، په علمي برخه کې دومره خدمت وکړ چې ډېر زیات لارویانې پیدا کړ، او د استبداد پر ضد یې چغه پورته کړه، د استبداد پر ضد یې غږ پورته کړ، د زورواکۍ پر ضد باندې. او بالاخره که څه هم د دوی ګوند او دا فعالیت د بهیر له منځه یوړل شو، خو بیا یې هم یوازې په شکلي بڼه له منځه ولاړ، په عملي بڼه باندې ډېر داسې خلک پیدا کړي چې تر نن پورې هغه بهیر روان دی.
مننه لاروی صاحب، که ته خپل نظر راته څرګند کړې په دې برخه کې.
د بیان ازادي، د کار ازادي، دا هغه څه دي چې د مدني فعالیتونو په نتیجه کې رامنځته شوي دي. او زموږ په هیواد کې هم په وروستۍ لسیزه کې چې کوم بدلونونه راغلي دي، کوم تحولات راغلي دي، یوه ګټه چې موږ کړې ده په تېرو لسو کلونو کې، هغه کېدای شي دا وي چې د نورو وختونو په پرتله باندې مدني فعالیتونه اضافه شوي دي. دلته سیاسي ګوندونه جوړ شوي دي، ځوانانو فرهنګي او ادبي هلې ځلې پیل کړي دي، همدا ډول محصلینو ټولنې جوړې کړي دي. په هره برخه کې حرکت یو تحرک رامنځته شوی ده، او د دې حرکت له مخې په ټولنیز ډول باندې دوی کار کوي. که په هره برخه کې موږ وګورو، مثلا د محصلانو ټولنې جوړې شوې دي، بله دا ټولنې جوړېدل یو مدني فعالیت دی. همدا ډول د لیکوالانو، شاعرانو ټولنې جوړې شوې دي. همدا ډول که سیاسي ګوندونو موږ وګورو، په سیاسي ګوندونو کې زموږ زیاتوالی راغلی دی، او زموږ د ټولنې اکثره افراد چې دي اوس د دې هڅه کوي چې په ټولنیز ارګان کې ځان داخل کړي او د یو ټولنیز ارګان له مخې خپل فعالیتونه خلکو ته وښي او هغه څه چې د ده په زړه کې دي هغه ترسره کړي.
مننه لاروی صاحب. یوه بله پوښتنه چې دلته راولاړېږي هغه دا ده، د مدني ټولنو په واسطه د ټولنې په مخ کې پراته خنډونه او هغه منفي دودونه یا ستونزې څنګه له منځه وړلی کېدلی شي؟
دا چې دا یوه تکراري خبره ده چې افغاني ټولنه یوه سنتي ټولنه ده، خو دا په ځای خبره هم ده، ځکه چې دلته دودونه عقاید چې دي هغه تر اوسه پورې حکیم پاتې دي. په دې ټولنه کې هغه زاړه دودونه، زوړ کلتور او زوړ فرهنګ ماتول اسانه خبر نه ده، او په داسې یوه ټولنه کې چې زوړ فکر حکیم وي هلته د نوي فکر ایجاد، د نوي فکر رشد، دا ډیره ګرانه خبر ده او دلته اوږد مزل ته اړتیا ده. دلته لا هم موږ وګورو په هیواد کې او په ځانګړي ډول په سویل ختیځونو ته کراشو، دلته که وګورو لا هم زموږ په سیمو کې ملکان حکیمان دي، لا هم زموږ د کلیوالي سیستم، د کلیوالي نظام د ملکانو او خانانو تر اغیز لاندې ده. نو دلته لومړي سر کې خو همدا ملکي او خاني سیستم، ملکي او خاني نظام د مدني ټولنې په وړاندې خنډونه ایجاد کړي دي. ځوانان نه پرېږدي چې مدني فعالیتونه ترسره کړي او په مدني فعالیتونو کې برخه واخلي. دویم د امنیت خپله هر څه چې دي هغه په سوله او ټینګ امنیت کې په ښه ډول باندې ترسره کېدای شي. دا چې زموږ په سیمه، زموږ په هیواد کې په بشپړ ډول باندې سوله او امنیت نشته، نو دا د مدني فعالیتونو، د غونډو، د ناستو، د ورکشاپونو، سیمینارونو، د ځوانانو د راټولېدو او د نورو مدني فعالیتونو په وړاندې لوی خنډونه جوړوي. همدا ناامني، همدا د امن ترنګلی وضعیت، د دې تر څنګ د دولت له خوا نه پاملرنه د مدني فعالیتونو ته چې کومو، دا سمه ده چې موږ اوس ګورو د بیان ازادي شته، د کار ازادي شته، خو بیا هم زموږ د بیان ازادي تر یو سیوري لاندې پاتې شوې ده. هغه سي ازادي نه ده ورکړل شوې بیان ته، لکه څرنګه چې د خلکو غوښتنه ده. همدا ډول د کار ازادي که وګورو، هر څوک چې په یو څوکۍ باندې مقررېږي د هغه په وړاندې اداري فساد یوه لویه ستونزه ده، چې بیا هم زموږ مدني فعالیتونه د خنډ او ځنډ سره مخامخ کوي. نو داسې ستونزې شته چې هم په دولت کې موجودې دي، هم په ولس کې موجودې دي. ولس هم د مدني فعالیتونو لپاره هغسې لیوالتیا نه ښیي لکه څرنګه چې اړینه ده، لکه څرنګه چې په نورو نړۍ کې د مدني فعالیتونو په برخه کې ولس ګډون کوي او ولس هغه څوک چې مدني فعالیتونه کوي هغه هڅوي. هغسې دلته د ولس او د خلکو هڅونه نشته. که موږ یوه اخبار چاپوو، یا مجله چاپوو، یا یوه رادیو جوړوو، کوم نشرات چې کوي، د ولس له خوا نه هغسې حمایه نه کېږي لکه څرنګه چې اړینه وي، لکه څرنګه چې په نورو نړۍ کې کېږي. نو دا ډېرې ستونزې دي. دلته مدني حرکتونه، مدني فعالیتونه نوي دي، نو اوږده مزل ته اړتیا ده تر څو د بریالیتوب سرحد ته ورسېږي.
مننه اکبر صاحب. ته راته ووایه، لکه لاروي صاحب سي وویلې چې دلته حاکم دودونه لا هم له منځه نه دي وړل شوي، او مدني ټولنې فعالیتونه یې څنګه کوی سي له منځه یوسي هغه منفي دودونه سي دلته اوس هم شته؟
رښتیا هم لکه څرنګه چې لاروي صاحب وویل، که له فساد او د امنیت له خرابتیا هغه خوا ورته وګورو، هغه څه چې هغه نور کوم شیان چې زموږ د پرمختګ مخه ډب کړی ده، هغه همدغه ناروا دودونه دي، د خلکو د فکر د سطحې ټیټوالی دی چې په افغانستان کې د فکر د سطحې ټیټوالی حاکم دی. مدني فعالان له دې لارې نه مبارزې ته دوی اړتیا لري، دوی مبارزه وکړي له دې سره چې د خلکو عامه ذهن لوړ کړي او ډېر داسې څه پرې ومني چې لا اوس هم دوی منلو ته تیار نه دي. په دې برخه کې دوی که څه هم دا ډېره ستونزمن کار دی، نو یو څه چې ته لاسته راوړې خامخا باید قرباني ورکړي. که خلک په تا باندې ټاپه لګوي، خلک تا ته بل نوم درکوي، خلک په تا پسې نه درېږي، ولې خپل مبارزه به بیا هم جاري ساتي؟ که هغه دی مثلا د لاریونونو له لارې نه وي، هغه د عامه غونډو له لارې نه وي، هغه کلیو بانډو ته د تګ له لارې نه وي، په چاپي او رسنیز ډګر کې د مبارزې له لارې نه وي، په ښوونیز ډګر کې وي، همدارنګه له چارواکو سره د ناستې له لارې نه وي، خو په هرې لارې نه چې کېدای شي د عامه ذهنو د لوړاوي لپاره دوی باید کار وکړي او قرباني ورکړي.
مننه مخلص صاحب. که مثالونه راته ووایي داسې دودونه، منفي دودونه پکتیا کې تاسې وینئ چې هغه د ټولنې لپاره بد تمامېدلی شي؟
تپان صاحب، جنکۍ دي یا نجونې دي چې مکتبو ته نه لېږي، ښوونځیو ته نه لېږي، تعلیم نه پرې کوي، نو دې ته ورته ډېرې نورې ستونزې شته چې هغه اوسه پورې لا هم شته او خلک ورسره لاس او ګریوان دي او په ستونزه کې راګیر دي.
اکبره صاحب ته هم که څه مثالونه لرې په دې برخه کې؟
اوس ګورو چې زموږ ټولنه لا هم به لکه سل کاله پخوا په هغه لاره روانه ده چې سل کاله پخوا په کوم حالت کې دوی موقعیت لاره جنکیو تعلیم بیخي حتی اوس لا هم دا خلک دونه فکر نه لري چې جنکی لکه ښوونځیو ته پرېږدي او حتی ځینو ځایونو کې خو د نارینهو تعلیم لا بد ګڼل کېږي. همدارنګه دولتي وظیفې ته اوس هم خلک په بد سترګه ګوري. یعنی امنیت خبره خو بېله ده چې دولتي وظیفه نه شي کولای په بد سترګه ګوري، لکه پخوا چې مامورینو ته په بد سترګه کتل کېدل په کلیو بانډو کې، نن هم هغسې سپکه ګڼل کېږي. ده نور ځینې داسې کاروبارونه چې د خلکو د ژوند سطح لوړولی شي په مالي لحاظ، نن هم هماغه فکر له پښتانه ولس سره شته چې هغه باید دی ونه کړي، د پښتون د پاره نه دی پیدا. داسې ډېر څه مثلا کسب ته په سپکه سترګه کتل کېږي. د ژوندانه په برخه کې نور ناوړه دودونه دي. د دې ټولو سره مدني فعالان مبارزه کولی شي په داسې طریقه باندې چې دوی باید دا له ځانه شروع کړي، خپلو کورنیو کې دا شی پلی کړي، بیا ورو ورو په خپلو کلیو کې دا فکر خلکو ته ورسوي چې مثلا ښوونه او روزنه په نارینه او ښځینه باندې فرض، دواړه باید تعلیم ترلاسه کړي. لغنه ورسته باید که په دې خپل دولت په هر چوکاټ کې دوی باید دنده اجرا کړي، ځکه بد څوک نه راځي. دولت له همدغو خلکو جوړ دی، همدغه خلک باید دا چلوي. دوی چې ور داخل نه شي دولتي چوکاټ ته او حکومت سم نه کړي، بل څوک نه شي ورته سمولی.
مننه اکبر صاحب. د ځوان فکر خپرونې درنو اورېدونکو، د نن ورځې موضوع مو ده په مدني فعالیتونو کې د ځوانانو ونډه. دا بحث درېیمه وروستۍ برخه ده. دا بحث ګډونوال مو دی لیکوال او ژباړن عارف الله حق پرست، د مدني ټولنې یو تن فعال او د وختون کلتوري ټولنې غړی اسماعیل لاروی، او همدا ډول د مدني ټولنو فعال عبدالله مخلص. دوی ته بیا هم په بحث کې ښه راغلاست وایم. په وروستۍ برخه کې به هم لاروی صاحب ته راسو. په پکتیا کې د مدني ټولنو د کار او فعالیت د وضعیت په اړه کره ته وغږېږئ.
د حساب په اړه باندې خو کوو، په هره غونډه کې زموږ د مدني ټولنو فعالان وایي چې پکتیا کې 15-16 حتی تر 30 پورې مدني ټولنې فعالیت لري. خو دا خو که موږ فعالیت وګورو هسې حساب دی. یو کس هم راجک شوی دی، ځان ته یوه ټولنه جوړه کړې ده، خو په هغه پسې شاته کسان نسته. د یوې ټولنې جوړېدو هڅه کړې ده او فعالیتونه ته کرا شو. فعالیتونه ډېر په نشت حساب برابرې و نشت حساب برابر دي، ځکه پکتیا کې که موږ ګورو ډېرې ستونزې موجودې دي. د حکومتوالي په برخه کې موږ زیات ستونزې لرو. اداري فساد په لویه کچه باندې موجود دی په پکتیا کې. همدا ډول وزګاري که وګورو، د تعلیم د سطحې ټیټوالی که وګورو، لا هم په پکتیا کې داسې ولسوالۍ شته چې د ښوونځي نه یو کس زده کوونکی هم نه فارغېږي. تر اوسه پورې داسې ولسوالۍ شته چې هغه د 12 فارغان نه لري. نو دا د ژوند یوه ډېر خراب وضعیت انځورګري زموږ کوي. زموږ اکثره ځوانان وزګار ګرځي. اوس که د ګردیز ښار څلور لارې ته لاړ شي، هلته به سلګونه ځوانان وویني چې وزګار ناست وي، د روزانې پیدا کولو په خاطر باندې، د یوې ورځې مزدوري په خاطر باندې ناست وي، خو دوی ته مزدوري نه پیدا کیږي. او تر اوسه پورې موږ هېڅ داسې یو حرکت مو نه دی لیدلی چې د اداري فساد په وړاندې دوی د مبارزې غږ راجې کړی وي، یا د ښې حکومتوالۍ په راوستو کې غږ راپورته کړی وي، یا په هغو سیمو کې چې ښوونځی نشته، په هغو سیمو کې چې ښوونځي تړل شوي دي، تړل کیږي، د ښوونځي شاګردان شهیدانېږي، د هغو په وړاندې یو غږ راپورته کړی چې دا ولې دلته معرف ته خلک نه پرېښودل کیږي، ولې خلک ذکر ته نه پرېښودل کیږي، اولې معرف هغه اسانتیاوې چې اړینې وي نه دي برابرې کړي، معرف کې ولې ستونزې موجودې دي. همدا ډول د روغتیا په برخه کې وګورو، نو په دې اړه باندې په هره برخه کې موږ بې حسابه بې اندازې ستونزې لرو. خو هیڅ وخت هم موږ د مدني ټولنو فعالان نه دي لیدلي چې د خپلو ستونزو په وړاندې راپورته شوي دي او د خپلو ستونزو د هواري په اړه باندې فعالیت کړی. موږ وګورو په پکتیا کې لوی لوی پروژې دي ترسره شوي دي، مګر موږ ځوانان نه دي پرې خبر. هغه پروژې داسې غلې تېرې شوي دي، یا هغه پروژې چې پیسې ورته ځانګړې شوي دي، بودیجه ورته ځانګړې شوې ده، تر اوسه هیڅ نه ده کار پېښ شوی. او د ځوانانو مدني ټولنې بېغوره ویده پاتې دي. تر اوسه پورې دا 15-16 یا 22 دا مدني ټولنو یو کس هم نه درجک شوی چې د مچلغو بند په اړه باندې یو غږ راپورته کړی وي. همدا ډول د ګردیز غزنی د لوی لارې په اړه باندې غږ راپورته کړی چې دا لاره ولې نه جوړېږي. هلته د خلکو کورونه وران شوي دي، د خلکو باغونه وران شوي دي. نورې په حکومت کې چې کومې ستونزې حکومتوالۍ کې خراب، حکومتوالۍ دلته حاکمه ده. اوس هم زموږ اکثره پرېکړې قومي مشران کوي. ولې دلته محاکم د خلک مراجعه کوي ځکه مراجعه کوي دلته پلوه کچه فساد موجود ده پلوه کچه بی کفایتی موجود ده د ولایت له مقامه ونی سان تر هغه کته ادارې پوری دلته پلوه کچه باندې بی کفایتی او غیر حکومتوالی موجود ده د ځوانان د مدني ټولنې د فرهنګیان هغه څوک چې د مدني فعالیتونو دعوه کوي د مدني فعالان ځانونه بولي هغوی ته پکار ده چې داسې مسایل په سر باندې راپورته شي ولې د زدران میشتو درې ولسوالیو کې موږ فارغان نه لرو اوس پوهنتون ته لاړ شئ که پوهنتون کې یو کس د زدران میشتو یا دوه کسه به وي یا به درې کسه وي له دې نه اضافه محصلین دوی نه لري نو په څه ډول باندې دوی ځانو ته د مدني ټولنو فعالان وایي دا ډېر د افسوس خبره ده او دلته که موږ د مدني ټولنو فعالیتونه وګورو ډېر د نشت حساب دي همدا ډول که د مطبوعاتو په برخه کې وګورو مطبوعات هم د پکتیا خپله موږ هم د مطبوعاتو سره کار کوو مطبوعاتي برخه کې کار کوو زما په شمول باندې دلته موږ مطبوعاتي برخه ته کار نه دی کړی دا د مطبوعاتي وضعیت هم پیکه غوندې ده او ډېر خړپړ غوندې دی لکه څرنګه چې اړینه وه د موږ د پکتیا د ستونزو په اړه باندې سم انعکاس ورکړو د ستونزو ته د نیمګړتیاو ته انعکاس ورکړو هغسې انعکاس نه دی ورکړی شوی نو په هره برخه کې دلته د مدني ټولنو په وړاندې اوږد مزل پاتې دی او دی اوږد مزل ته کول اوږدې مبارزې ته ضرورت لري
مننه حکپرست صاحب که ته راته ووایې چې ستا نظر په دې برخه کې څه دی د مدني ټولنو فعالیتونه ولې داسې کمرنګ دي
لکه څنګه چې لاربي صاحب وویل په افغانستان کې نن سبا چې لکه د حکومت په رامنځته کېدو سره لکه څنګه چې په هر بخش کې او په هره برخه کې خلک راپورته شول او ټولنې جوړې شوې سیاسي فعالیتونه زیات شول ټولنیز فعالیتونه زیات شول او مدني ټولنې جوړې شوې دا یو ډول سیالي جوړه شوه چې هر څوک باید په یو برخه کې په یوه نه یوه برخه کې راڅرګند شي مدني ټولنو په برخه کې هم که د هېواد په سطحه پرېږدو پکتیا ولایت ته راشو دلته هم همداسې یو سیالي جوړه شوه هر څوک راووتل میدان ته چې باید خامخا د مدني فعال په نامه باندې ځان راڅرګند کړي مدني ټولنه ولري او د دې لارې نه که پروژې ترلاسه کړي ترلاسه به کېږي نهوي په دولتي ریکارډونو کې خو به ثبت وي نړیوالو این جی اوګانو سره او نورو سره چې زم ګواکې به هغه لرم د مدني ټولنه لرم دا همغه د سیالۍ او د پیسو او نورو مقام د لاسته راوړلو یو حرص له خلکو سره چې هر چا مدني ټولنه جوړه کړه ولې اصل کې دوی مدني ټولنه نه پیژندله نه په مدني ټولنې په تعریف پوهېدل نه د مدني فعالانو په وظیفو او دندو باندې پوهېدل یوازې نوم پورته کړه او بس نور قرار کېناستل اوس چې د عمل وخت راغلی دی ځکه د عمل هم نه تر سترګو کېږي چې اصلا دوی مدني ټولنه نه پیژندله غیر اهل کسان وو او داسې کسان وو چې یوازې د پیسو او د نوم او د مقام او د شهرت د لاسته راوړلو لپاره دا کار شروع کړی وو او دغه د مدني ټولنه جوړول یې هم د یو کاروبار د جوړولو په توګه باندې تعبیر کړی وو چې ګواکې دا یو ډول کاروبار جوړول دي ځکه نو اوس په پکتیا کې موږ لکه لاربي صاحب چې ویل دي دوی نه مدني فعالان نارې وایي چې 15 په شاوخوا کې مدني ټولنې دي ولې موږ فعالیت موږ د لسو ټولنو په شاوخوا کې هم نه وینو چې لسو ټولنو دا فعالیت کړی دي نو خبره دا ده چې دا ټول یوازې په نامه جوړې شوې وي او که رښتیا هم دا خلک دا مدني ټولنې خپل ځان ثابتول غواړي او باید د عمل ډګر ته راودانګي دغه ستونزې چې په دولت کې موجودې دي دغه هیلې او دا غوښتنې چې ولس لري دا باید راپورته کړي له هرې هغې لارې نه چې موږ پرې بحث وکړو
د ستونزو له منځه وړلو لپاره لکه څنګه ستاسې یادونه وکړه او لاروي صاحب هم یادونه وکړه ګڼې مدني ټولنې ستا ولې فعالیتونه یې نه لیدل کېږي د دومره ټولنو جوړښت سمانه لري
دا مدر ټول چې دا یوازې هغه یو سیالي و چې د خلکو ترمنځ تر سره شو او اوس هر څه قرار په ځای پاتې دی ډېر داسې د ګوتو په شمیر ټولنې به وي چې یو نیمه محلنۍ به دریا او هغه به پر لپسې ډول چاپېږي خو زه هغه په پکتیا کې اوس هغه هم نه وینم نو دولت ته پکار دی چې پخپله د دې هر څه غم وخوري چې ولې په لومړي سر کې دومره په لویو شمېر کې مدني ټولنې جوړې شوې دولت راجستر هم کړي او اوس یې فعالیتونه هم ترسره کېږي دولتي ادارات چې دغه مدني ټولنو ثبت ورپورې اړوند دی لکه د اطلاعاتو کلتور ریاست او نور هغه باید په دې برخه کې خپل اجرات وکړي او دغه تش په نامه دعوی چې تش په نامه حرکتونه چې اعلان شوي دي چې داسې مدني ټولنې موږ لرو یا دومره فعالیتونه لرو د هغو پوښتنه باید وشي چې دوی تر اوسه پورې څه فعالیتونه کړي دي ټولنه یې څومره راویښه کړې ده څومره د ستونزو د له منځه وړلو لپاره یې غږ پورته کړی او څومره یې د خلکو او د چارواکو خامۍ په ډاګه کړې دي او څومره یې په دې برخه کې نور فعالیتونه کړي دي
بس وروستۍ برخه ده زه به لاروي صاحب ته راسم د مدني ټولنو د یو فعال په ستاسو سپارښتنه به څه په لنډو راته ووایي
زما سپارښتنه به بیا هم دا وي چې مدني ټولنو دلته چې کوم فعالیت لري هغوی باید راپورته شي چې لومړی د علم د پیاوړتیا د پوهې د په وړاندې چې کومې ستونزې موجودې دي د هغو په اړه باندې فعالیت وکړي او هغه سیمې چې له علم څخه بې برخې دي هغه ماشومان چې زموږ بې علمه لویږي د هغوی لپاره د سواد زده کړې زمینه برابره کړي د دې تر څنګ د روغتیا د په برخه کې باید کار وکړي، د بیا رغونې په برخه کې چې کومې نیمګړتیاوې ستونزې موجودې دي په دې اړه باید پورته شي. د ښې حکومتوالۍ لپاره باید دوی کار وکړي، د اداري فساد پر وړاندې باید مبارزه وکړي، او هغه څه چې د مدنیت غوښتنه ده، د تمدن غوښتنه ده، هغه باید ترسره کړي.
فرض صاحب، په پکتیا کې د مدني ټولنې لپاره به د سپارښتنه څه وي؟ تاسو خپله یادونه وکړه، حتی تر څلوېښتو پورې تقریبا ټولنې موجودې دي، ولې فعالیتونه هېڅ نشته؟
لومړی خو دولت ته پکار دی چې په دې مدني ټولنو کې چې هغه کاره او ناکاره ثابتې کړي چې څومره کاره مدني ټولنې وي، رښتینې معنا سره د مدني ټول د پرښتینې معنا سره د دې ټولنو غړي د مدني ټولنې د جوړولو لپاره راغوځ شوي وو، هغه ټولې باید هغه کاره او ناکاره سره ثابتې کړي چې څومره خلک رښتیا په دې ډګر کې صادقان او څومره هسې تش په نامه راپورته شوي وو. دویم قدم کې هغه خلک چې ځانونه صادق هم بولي او وایي چې موږ رښتیا هم د دې فعالیت لپاره راپورته شوي وو، د ټولنې د ویښولو لپاره، د ستونزو د لمنځه وړلو لپاره، د ستونزو په مقابل کې د غږ پورته کولو لپاره، هغوی باید خپل فعالیتونه ګړندي کړي. هغه مهالنۍ چې دوی لرلې یا مجلې یا اخبارونه چې دوی ویل چې موږ یې چاپوو، خو اوس یوه ګڼه هم په کال کې نه شروع کړي، هغه باید بیرته چاپې شروع کړي. نور فعالیتونه، غونډې چې دوی دعوه کوي چې دا موږ کړي دي او یا یې کوو، هغه باید ګړندي کړي او وی کړي هغه غونډې او هغه نور فعالیتونه. او دارنګه نور د دې په دې ولایت کې چې څومره ستونزې دي، هغو د غږ د هغو په ضد د غږ پورته کولو لپاره باید راپورته شي، هغه غټې ستونزې چې پکتیاوالې نن سبا لري.
مخلص صاحب، ستا نظر به څه په دې برخه؟
زما نظر دا د کومې ټولنې یا مدني ټولنې چې په پکتیا کې کار کوي، هغه داسې خلک شته چې هغو ته په بد نظر ګوري، دوی په ګوندونو ورته پي. ټولو مدني ټولنو او ټولو خلکو ته دا پکار ده چې خپله راجګ شي او فعالیت وکړي، کار وکړي، د پکتیا لپاره کار وکړي، خلک سره یو ځای کړي. د لکه لاروي صاحب چې یادونه وکړه، اداري فساد موجود ده، هغه سړکونه چې جوړ شوي بیرته د خرابېدو په حال کې دي، د بندونو جوړېدو نشتوالی ده. موږ به هم همداسې وایو چې دا ټولنې، مدني ټولنې چې کومې دي، فعالیت نه ده کړی، دا په نشت حساب دي. نو زموږ ورته دا سپارښتنه ده چې ټولې مدني ټولنې سره یو ځای شي او نور خلک هم له ځان سره یو ځای کړي، او دوی سپېڅلې مبارزه وکړي، بېله دې چې د کوم ګوند ته کار وکړي یا له کوم ګوند پورې ځان وتړي. دوی باید یو سپېڅلې او صادقانه کار وکړي او د خپل هیواد، ولایت او د خپل ولس لپاره کار وکړي.
له تاسې ټولو ښاغلیو څخه مننه.
ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکړئ.